په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعت ده چهار شنبه ده د ورځې اسمبلی یو دیرشمه د سپتمبر 28مه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي د کار او تعلیم له حقه نه بې برخې کیږي. طالبان باید له نړۍ سره څنګه اړیکې وپالي د یو شنونکي مرکه.
کچری طالبان د نړیوالې ټولنې د امکانو په ځای حالاتو شکونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمښت راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسۍ نه ګټه واخلي.
د قطر امیر له نړیوالو غوښتنو وکړه چې له افغانستان سره مرستې وکړي. دولتي مامورین وایي چې معاشونه دې پر وخت ورکړل شي.
د دنیا میاس کې موږ ماشینه د احتیاط دی خل هدا باندې د اقتصادي مشکلاتو کې یاستو تر اوسه افغانستان اسلامي امارات د موږ ماشوغه مونږ کې موږ ډېر غټ مشکلات سره مخامخ یو.
د هلمند اوسیدونکو د تاریخي ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
دا بداتو په هر ډول چې وي هر قسم چې وي هر کیفیت چې لري دا وایي ساتنه باید وکړي.
د نور مطالبه ترڅنګ د ازادي او اوردونکو پروګرام هم پدې خبرونه کې خبريږي. له خبرونو یې پیلو. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وشوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له شغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه شي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپره کړي. نور جزئیات نه دی ورکړي چې پر کوم مسایلو خبري وسوي. بل لوري ته له دغو درو بهرنیو استادو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلې دي. شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د او عبد الله د روسیې، چین او پاکستان له استادو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د شوزو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناک ناروغي امریکا ته لزنونو سره وړي دي. یو شمیر امریکایي رسنیو د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز په وینا پرون خبر ورکړ چې دغه افغانانو د ملاریا، شری او توبرکلوز ناروغي امریکا ته لزنونو سره لیږدولي. دغه افغانانو ته ویل سی چې د شری ضد واکسین ولګوي. د راپورونو له مخې تر اوسه د شری شپاره سپیشه ثبت سوي دي. کوم کسانو ته چې دغه واکسین ورکړ سوی باید درې اونۍ قرنټین سي. دغه افغانانو ته اته روغتیایي مرکزونه ځانګړي سوي چې درې په ورجینیا ایالت کې او پنځه په انډیانا، نیو جرسی، نیو مکسیکو، ټکساس او ویسکانسن کې دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د شیزنه لوبغاړو یو شمیر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. د غنجونی د یک شمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي وو چې دا لوبغاړي د ورځې پر څلورویشتمه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلې دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبی وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوه غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هغه زخمي دی، نور ها ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دو اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت یې هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوي برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړي چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل چې ایران د تړون مني، واشنگټن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دېشمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنی شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په وینا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. څو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې بهر سوی و بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 28 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سوي په دغو بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوی برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کیسو زول کیږي جوړ نه کړي. شی جنګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالی ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کیسو زول کیږي. دغه هڅې د نړۍ له خوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پرځای کولو لپاره کیږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سشکل په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سی دغه لیک د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل سوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډېره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیات سره د سولې خبري مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سوي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 ل خپلې څوکۍ لري سوی او د نړۍ هیوادونو نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سیبي چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. ښاغلی اسحاق زئی د روان کال په میمیاشت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ټاکل شوی وو. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15مه له غلام محمد اسحاق زئی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په شپږ اویمه غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 1مه یې خپله 3 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده، نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سخت نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځان له افغانستان ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانشي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحده ایالاتونو ولسمشر همدارس په خپل وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویل
adopted a resolution and natura yo prekalik tasvip kard che da afghanano da parmaghtag la para ts dawl munatar mushi le talibano da bashari haqqono pa barkha ki tsaranga tama kedai shi mushtul bad da shuzo un juno da haqqono mulatar gukto to dui le iqtisadi siyasi aw ijtemai palawa le khpal tul zwa ka kar wakhli aw da khpal hilular prata la tasuba aw khushunata taqib kri.
talibano che da agas po pin la sama kabul wini تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي، هیڅ څوک یې کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه دا ورکړي. تر اوسه شونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډیر انتقادونه شوي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډیر ژر به نجونې شونځیو ته لاړ شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکه کیږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رډو ته د سیشن بي پورس وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاس راوړنه نه لرله او څه کاری نه وکړه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال چې شاوخوا 3 دقیقې دوام وکړ، افغانستان لږ یاد کړ. احمد شبر په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره چې اوس په امریکا کې اوسي مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې آیا افغانستان نور امریکا ته هغومره اهمیت لري لکه پخوا؟
د ملګرو ملتونو په شپږاویا ووم عمومي غونډه کې د خاغلی بایدن وینا د پخوانی همکارانو یا د امریکا متحده ایالاتو پخوانی ولسمشرانو سره متفاوت و په دې معنی چې دوی د افغانستان په اړه باندې ډیر زیات بحث نه کوي، نه وځي چې د افغانستان په اړه باندې، بلکې د نورو هیوادونو په اړه باندې هم د خاص یو هیواد په اړه باندې متمرکز نه و. د دوی هدف دا و چې امریکا غواړي چې نوې فارین یا خارجي پالیسی ولري، دغه پالیسی به تر ډیره کچه پورې ډیپلوماسي وي نه نظامي. البته خاغلی بایدن د افغانستان په موضوع باندې ځکه ډیر تمرکز یونه کوي چې دوی هدف دی لوی موضوعات او لوی بحثونه، هغه موضوعات هغه چیلنجونه چې نړۍ او انسانانې واقعا مشکلات سره مخ کړي، لکه د کورونا ناروغتیا یا کووید ترڅنګ د هوا او فضا ککړتیا، آلودګي، د اقلیم تغیرات او همدارز نړیواله سوله او نړیوال امنیت.
شغله همدم د امریکا ولسمشر د ثابت ډیپلوماسي خبره کړي، ستاسو په نظر د دوی هدف څه دی؟
دا په دې معنی ده چې دا نرم افزار دی یا دا هغه البته وسیله دی چې امریکا متحده ایالات کولی شي نه یوازې نظامی بلکې لکه اقتصادي سیاسي وسیلو لري خپل اړیکې د افغانستان سره تعریف کړي؟ په دې معنی چې دا د طالبانو د کړنو مطابق ده یا د هغوی سر د کړنو په انعکاس کې به وي. که چیرې طالبان د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتو شرطونه ومني، خپل پالیسیو کې نرمخ راوړي، د دغې ډیپلوماسي او د دغې امریکا متحده ایالاتو د پالیسي نه ګټه به اخلي، هغه به سیاسي، هغه به اقتصادي او نورې ګټې وي. او که چیرې برخلاف دوی د امریکا متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې د شروطو پر خلاف باندې کار وکړي، نو د دغې ډیپلوماسي له لارې به په دوی باندې ډېر فشارونه راوارد شي، حتی تر اقتصادي او سیاسي تعزیراتو او بندیزونو باندې به راشي.
دا ممکنه ده چې د بایدن د ادارې او طالبانو ترمنځ رابطه ټینګه شي، که کیږي له دې اړیکې څومره لري یا دیته څومره سس په باور نشتی؟
زه فکر کوم چې په اوږد مهاله کې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې یوازې د طالبانو د کړنو او د هغوی د ژمنو تعهداتو پورې مربوط ده. د امریکا متحده ایالات د افغانستان طالبانو او د اوسني نظام د پاره ګڼ شرطونه لري، خو که زه خلاصه کوم دغه ټول شرطونه، په دې خلاصه کېږي چې باید یو ټولګډون یا همشمول حکومت باید په افغانستان کې موجود وي. دویم موضوع دا ده چې طالبان باید افغان ښځو او میرمنو او نجونو حقوق ته احترام کړي، او دریم موضوع دا ده چې افغانستان او اوسني نظام د طالبانو نظام نړیوال قوانینو ته احترام کړي.
د ناتو یو پخوانی سلاکار شفیق همدم مول ازادي رادیو سره په خبرو کې
مننه چې ازادي رادیو واوري.
ځینې دولتي کارکونکي او شونکي پر طالبانو نیوکه کوي چې پر خپل وخت یې معاشونه نه دي ورکړي. دوی وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او باید ژر تر ژره معاشونه ورکړي شي. طالبان وایي چې پر دې مسأله کار روان دی. نور په دې راپور کې
د معاشونو د نه ورکړي پاړه په بیا بیا د دولتي کارکونکو او خونکو شکایتونه. دوی وایي نږدې دوه میاشتې کېږي چې تنخواه نه ده ورکړل شوې او اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شیر احمد چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې ښوونکی دی وایي اقتصاد یې دومره کمزور شوی چې اوس د وچې ډوډۍ اخیستلو وس هم نه لري.
ورو ورو موږ ډېر اقتصادي مشکلات کې لکه څنګه چې موږ سره واده سی وه، زموږ ماشینونه درکو دوه دوه نیم میاشت کېږي موږ ماشینونه نه اخیستي، حتی بېخي له حده به اندازې ډېر اقتصادي مشکلاتو کې یاستو. تر هغه چې افغانستان اسلامي امارت دی موږ ماشو غمونه کې موږ ډېر غټ مشکلات سره مخامخ شو.
سودابا د یوې دولتي ادارې کارکونکي ده. دا وایي دوه نیم میاشت کېږي چې ماشین نه اخیستی.
د طالبانو پر اتاک سره بیکاری زیاته شوې، دا د دې هیواد او خلکو اقتصاد لپاره غټ زیان دی. له دوه میاشتو زیات وخت کې چې مامورین او ښوونکو معاش نه دی اخیستی او دا جدي ستونزه ده.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډیری دولتي ادارې تړلې پاتې دي او د کارکونکو معاش هم نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د وین زبی الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارکونکو د معاشونو په ورکړې کار روان دی.
د ماشونو د تادیه په اړه باندې ستونزه نسته. د اسلامي امارت مسؤلین په اړوندو برخو کې په سرعت باندې کار کوي تر څو د ماشونو د تادیه لپاره لارې چارې تنظیم سي او مامورینو ته په ټولو وزارتخانو او په ټولو دولتي ادارو کې ماشونه تادیه سي. انشاءالله هغو ته به دا تادیه کیږي.
له دې وړاندې نږدې دوه اونۍ مخکې هم طالبان ویلي وو چې د دولتي کارکونکو د ماشونو په ورکړې کار روان دی، خو لا تر اوسه دا چاره نه ده ترسره شوې. یو شمیر ښوونکي او دولتي کارکونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله آن اړ شوي چې د خپل کور کالي وپلوري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د قطر امیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لنډیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي او له طالبانو سره خبري وکړي څو د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې لارې دایمي ثبات ته لاره هواره سي. جزئیات په یو راپور کې
قطر پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې له طالبانو سره خبري وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره د نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوال ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربېره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د رسل طالبانو سره د خبرو د ادامه پر اهمیت ټینګار کوو ځکه چې دوی ته شاړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي، بل لورته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
لڅ باندې ویل چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه را څرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمېر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمینه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر لاري امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبري پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 9 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه، چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوځان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
لقد شكل قرار الانسحاب الامريكي من افغانستان بعد مفاوضات
د متحد ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان به طالبان سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی وو. دا لمړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړی ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلې دی ثبات ته لاره هواره کړي.
طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت ته رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
د هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي. د بدل کېد چې طالبانو څو وخت مخکې د ګریش ولسوالۍ د تاریخي بالا حصار یو برخه د مدرسې جوړولو لپاره ویجاړه کړه.
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاد مخکې اټکل شوی. په تیر څولو سیزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونسوه، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړي او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې. د هلمند دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظر اکاله طالبان غواړي چې د بوس کلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا بتات ساتل دا لازم دي پر هر چا باندې. ابدات اولس یو د بل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا د خبرې کوي خو ابدات سکوت دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي، هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمرانی کوي پر هغوی باندې زموږ د ابداتو دا ساتل لازم دي. ولو که اولس وي د اولس ساتنه هم پر لازم ده، که دا سکوت ابدات موږ لرو د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي، د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
تاریخ تا شو ساتي، کلا تا شو ساتي، لکه خپل مال ورکړي چې ساتي او خدمت وکړي.
په دې وروستیو څو اونیو کې د بست کلا لیدو ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو تر څنګ له ګاونډي پاکستان هم یو شمېر کسان د دغه تاریخي ودانۍ لیدو ته راځي.
نوم یې حاجي خدای دادی د کوټي سراغلي میلمانه. نو دغه دې د شل کاله کې نو راغلي وسط ایرالو د خپل وطن ته چې دا کلام ولیدل چې دا څونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خواست کوو چې دا دې برقراره د آباد ولري. مختجم دا جوړ کی آباد جوړ د ازمو یو تاریخي د 500 زور کال تاریخ دی پروتي.
چارواکي کڅ هم د بس کلا او د هلمند نور تاریخي ابيدات د بیا رغونی کوم شمنه نه کوي. خوای چی د تخریب د مخنیوي لپاره به پوره هڅه وکړي. د هلمند اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر مولوی محمد قاسم ریاض وای تاریخي ابيدات ته هواد ملي او مانوي شتمنی د چی دوی به غصب سوي سیمه بیرته تر لاسه کوي.
سره له چې تاریخي ابيدات زموږ استاسو د هیواد افغانستان ملي او معنوي شتمني ده، نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي ابيداتو د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دی. ساتنه به وکړي که چیرې ځای ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې په هغه اندازه به یې انشاءالله حفاظت کوي ساتنه.
د هلمند اوسیدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي ابيداتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالایسار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
اوس به سفی بلاستان اکزای راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
د نیویارک مجلې د افغانستان په تړاو خپل مقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې آیا طالبان به افغانستان اداره کړی شي. په خپل لیکوال ځواب ورکړی چې ښایي نه او عواقب به ډیر ناوړه وي. په مقاله کې راغلي چې طالبان اوس په افغانستان ولکه ټینګه کړي او یو سرپرست حکومت هم اعلان کړی، خو نړۍ ته به ژر دا معلومه شي چې واک ته رسیدلی د مجلې په خبره جنګیالي به رښتیا هم په دې وتوانېږي چې د هیواد چارې مخته یوسي او یا به یې راسن په ځمکه وولي. لیکوال زیاتوي د طالبانو لخوا د کابینې اعلان هغه نړیوالې تمې ماتې کړي چې ویل یې طالبانو خپل فکر ډیر معتدل او ټول شموله کړی دی. نیویارک مجلې په دې مقاله کې وړاندې یادونه کړي چې که څه هم د طالبانو ځینې مشران له رسنیو سره د مرکو لیواله دي او په دې برخه کې د پرمختګ ادعاوې لري، خو وروستیو څو اونیو اقداماتو یې دا جوته کړه چې د ډلې له 15 کلونو مخکې سره څه توپیر نه دی پیدا کړی. په مقاله کې د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د رعایت څرنګوالی هم یاد شوی چې دا ډله د نیویارک مجلې په خبره وایي د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکوي. طالبانو سه شنبه د خپل کابینې څو پاتې وزیران او موینان معرفي کړل، خو د هیڅ یوې ښځې نوم پکې نه دی یاد شوی. د دې ډلې ویان محمد نعیم تازه له ازادي راډیو سره وویل دا خبره منطق نه لري چې که ښځې په کابینه کې وي هرومرو د ښځو ستونزې له منځه ځي. ګارډین ورځپاڼې د هندي چارواکو لخوا د هغو درې ټنه هیروینو په نیولو باندې یو مقاله خپره کړې چې له افغانستانه بار شوي وو. هندي چارواکو وړمه ورځ تایید کړه چې د دغه هیواد په شمال لویدیز بندر کې 3000 کیلوګرامه هیروین نیولي. ګارډین د هند کون د استخباراتي ایجنسی بیان ته اشاره کړي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. دغه هیروینو ارزښت 2 میلیارډ او 200 میلیون ډالر خودل شوی. دغه هیروینو د انتقال په تور دوه هنديان نیول شوې دي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډي ار اي د دوشنبه پر ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران دی او بندر لاري د هند تر ګجرات رسول شي. د ایجنسی ویلي افغان ادبا هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوی. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، دلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیه څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80-90% هیروین تولیدوي. ګارډین په دې تړاو په مقاله کې زیاته کړې د هیروینو تولید دا وروستي کلونه څو چنده شو او د طالبانو ډله پرې تمویل شو څو وتواني د پورستیو اونیو کې واک خپل کړي. په مقاله کې دا ټکی هم زیات شوی چې د مخدره موادو د قاچاق د کنټرول په هدف والو هڅو کار ورنکړ. ګارډین دا ټکی هم خبر کړی چې د طالبانو واکمنیدل د افغانستان اقتصاد لا کمزوري کړي، ځکه نړیوال تمویلونکي د طالبانو د ملاتړ لپاره زړه نه کوي.
ازادي رادیو ته ورجست دا هم د خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د ټوریزم احتمالي خبرېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره وکتل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي په لسګونو زره افغانان چې د هیواد ته ورغلي خطرناکه ناروغي امریکا ته له ځانونو سره وړي دي. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی دی. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډیر ژر خبري پیل شي. په ننګرهار کې د بیکاره ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی وایي چې د ښار په هره څلور لارې کې په لسګونو ځوانان د کار په تمه ولاړ وي، خو کارونه نه پیدا کیږي.
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې وشولې ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو خوري، حالات هم خراب دي. کار نه زړه مو خوږېږي، څه وکړو؟ بس کارونه نشته، ګندنونه نشته، یوازې دوه ورځو بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډېری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تېروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګاره خلک چې ډیری یې ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي، وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. د غواړي چې د بیروزګاری د مخنیوي لپاره د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بې وسلۍ وژغورل شي.
قرضدار یاره په هر یو کور کې چې د کم از کم د هغه دي سرمایه چې کالی مالی بسترې د خلکو دي تر 15000 روپۍ پورې دی، هماغه 15000 روپۍ سامان پورې مسنخته دی. یو یو بازار ته وباسي خرڅې هغه په پیسو باندې ځان ته یا وړو والی یا غوړي والی بس واتو ورځې کارو کې بیا بازار ته مسره شي. سرګردان لاله هاند بدل ته په چوکونو کې ګرځي، به ته ماخام نه وخت کور ته ځي، وختیم تلین شم. دا اوس د ایران مرزه کور ته لاړ شم، ما سره نه غوړي امکان شته نه د وړو امکان شته.
څلوېښت کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه وکړی چې دا ډول بیروزګاری ورځي او سختې به پرې راسي. د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندېښمن دی چې که حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نه کړي نو د هیواد وګړي به لا له سختې بېوزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بندې دي، ما خپل مخکې د پروژو کې باندې کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بند دي. چار یو ته زنګ وهو نشته چې شي.
حکومت باید په اول قدم کې چې د ارزانۍ راولي، تجاران سره وغږیږي چې افغانستان خلک غریب دي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومت د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. ښاغلی تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي.
اوږدمهاله توګه که چېرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي، حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چېرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته 1600 کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي، تقریبا په سلګونه بزرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول پکار دي، چون سنتي ټولنه موږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې.
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمیر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ، خو خلک بیا ټینګار کوي چې دغه مرستې د پاړمنو خلکو وویشل شي څو د بشري ناورین مخه ونیول شي. له افغانستان سره د بشری مرستو ژمنې داسې مهال کیږي چې د خوړو د نړیوال سازمان د راپور لمخې اوس مهال 93% افغانان د خوړو له جدي کمښت سره مخ دي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بلا بلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړي مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخ کړي ترڅو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد العجیب الفتح من کندهار ولایت صخر. د دین او د اسلام ټول دشمنان ته، د دنیا ټول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانانو سره دشمنی پرېږدي. او دا څلوېښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه، د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. سیدی، تاسو پر مخ باندې ولاړ لاس، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي، تاسو څه وکړل؟ تاسو په مختګ کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پټه ده.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دشمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په آخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي، په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل، مفسد او ناکاره ورته وایي. دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي. دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا ازادی رډی کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه. بعد سلام اورور زمر داغه مشکل دی چې دلته مسلمانان خو ډیر ډیر بدرسه دي، جنگو د سکند کفار وغورځل. نو زه مې جنا ولا سې دی اورور مرستې خلکو ته وکړي، پر مسجدان باندې ګرځي. هغه کې هم د دې خوښه اخه خلکو ته مرستې ورکړي چې د دې خوښه چې مسلمانان د مولا چې مولا یې هغه ته د کار په لاس ورکړي، هغه چې ار چاته ورکول دي، خپل کړي تر کول کې بل تر کول. نو زما اله دغه د اورور چې ار مسجد ته ورڅ په مسجد کې چې ار کوره ورور راغو کوره خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کی، هغه مشر توا چې ورور دغه کاټون دي خپل کورو ته حساب وک مسکینان خلک ولته ورور پکښې دا وس ما خلک ولې چې خلکو ته کاټون ورسره و چې هغه ستړي دي، هغه ته نه ورکی چې هغه د دې سمات ګر سو بي هغه ته ورکی. نو دا چې مکه زما سره په لاس خدای دې هیله د ازما پیغام ته مسلمانو پر ورسوي.
زه محمدی د کونړ ولایت رنګ دی کولینا افغانستان تاجکستان بولی اسلامی امارت مشران خواستی تاجکستان حکومت سره تفاهم کیا افغانستان ترا ہوگی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیار زبلی د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. وروسته سلام زه خدیره مننه کوم چې د مسلمانانو غوښتنو ته د مسلمانانو غوښتنو رسیدي. نو زه ټول افغانستان ته د اسلامي امارت مبارکي وایم. هوا هنر وسیده ته او پاکستان او ازبکو ته چې کو هزار او پښتون ټول ته مبارکي وایم. او ټول ته یو رقم قانون روان دی، هغه د قران قانون دی. دا د پردان نه درنه یي په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران د زړه شیان او په هغه کې قتل او رجم او قصاص دا شیان نو په دغه شیان کې الله پاک خپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب. په قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده چې ټول کفار راغلي او نیمه افغانستان سره ولاړ امن نه وسنګ امن ده. د شپې هم خلک په امن د ورځې په خو خو نه شیان موږ په امن ونی او زی په امن ونی سر په امن ونی مان په مال په امن وسر شي په امن ده. الله پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم ونی خلقو وان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. کوم شکر ادا کوي نو خوشاله کنه وز ما عذاب دی سخت بیا نور عذابونه به باندې راځي.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کټوازه دې کټوازه تمه توایم.
باید ملت غږ ده. زه باید ټولو ملت په نمایندګي طالبانو باندې دا غږ کمه چې وروره جانه که د ملت پین دوره ضایع کړو بیا مونږ ملت تر پسې راپورته کېږو. یاره که مین ځان در باندې وزنم در باندې وزنئ پوه شي او یو به افغانۍ نه چلوي. دا خو تیار پاکستان ده چې بسیاره مون د پاکستان کېنولي القاعده نه پر مونږ کېنول اتي خو ټول پاکستان شو نو اتي بیا څه شی په افغانستان کې افغانستان خو اتي نوم هم نشته کې ولې ګلبدین ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو او دا بعضې خویندو وروڼو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوي. جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیونی وو. آیا هغلته چا دسیسه نه شو جوړولی؟ آیا هغلته بغاوت نه و؟ آیا هغلته بشر د حقوق نه و چې اوس بشر د حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې دولت الله سمړ شو صدا وشو؟ دغه خپله شخصا ما له کاپیسا نه تاسې ته په لسګونو دفې تاسې ته ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږ ماسکین مازدیګر ماښام ماخوستن مانځه ته نه شو تلی، جومات ته نه شو تلی، ګاډي نه شو ایستلی، موټرسکلونه نه شو ایستلی. آیا اوس اسلامي عمارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي ده الله الحمد. الله نه ډېر شکر ګزاره شو.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نه کې هلي وړاندې کوم. بعد سلام آداب ته مدرسه نه ده چې سړه ډوډۍ خرڅه کړي او دوی پې خپل ځان له یو شبل شی واخلي. دا حکومت دی، ولس دی، دا د ولس غم دی. دا طالبان نه شي کولی ځان سره د پوه او تکنه خلک ویلي حکمتیار عبدالله او داسې پسې کرځې داسې چې د نورو قومونو نه چې دغه وکړي حکومت به چل پوهېږي. بس سلام.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارتون ته سلام وایم. تاسو سلام څخه اشرف یم د بولډاک ولسوالۍ څخه. موږ د طالبانو د دانی کاډمې څخه غواړو چې هر یو خپل ځان او خپل ولایت او ولسوالۍ ولس ته وروسي. افغان ولس اوس موږ دا اندېښنه لرو چې په دې کابینه کې د پاکستان ایجنټان راغلي دي. دا ټول افغانان نه دي، په دې کې د پاکستان عیسائی ناست دي. دغمو ویله اوس باید د طالبانو ټوله کابینه باید هر یو جلا جلا خپل ولسوالۍ او خپل ولایت معلوم کړي او د هغه ولایت ولس یې باید تایید کړي.
السلام علیکم. شزه په باره کې ما یو دغه کول شزه د کور ته کښېني مې دی دا دغه کوي د کافرانو په دغه دینه بسم الله الرحمن الرحیم قرنه په بیوت یې کنا شزه د په خپلو کورو کې قرار ونیسي نه دی د باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر. نه مسلمانان ښځې بندې که ډاکټر ته ځي که هر دې ته ځي نه دی ښځې د چا رنګ به دي وایي ماښام ما ږغ تر ننه پر چا نه ده اورېدلی انشاءالله. اوس مې د یوې ښځې په باره کښې ماښام یې ډېرې بدې بغارې ولید بیې له کافرانو څه نه وهلي له څو مسلمانانو څه دا دغه کوي. مسلمانان ټول سره وروڼه دي. اسلامي عمارت راغلی ده شکر ده الحمدلله.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي. د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري. له ښاغلي کرزي سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کوشش مو دا دی چې اتحاد و اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعاله سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځې راهیسې چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی، زما او د ډاکټر عبدالله کوشش په اولو لسو شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د کراري باعث هغه وسي. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هیله مو دا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او براحت او خوشحالي وخواته ولاړ شي.
طالبانو په روسیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وی څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شموله کېدو لپاره او یا دغه خلکو چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتون وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېل شک شي، هم حکومت پراخ وي او هم به کار اسانه وي. او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني، د افغانستان ټول خلک، هر ګوښه، هر حصه او هر برخه. په دې کې درسره قانع یم چې بهتر سي لا به شي او کوشش پدې کې دا او مشوره مهم دا غواړم.
کارځ سره تاسو وګدم او د نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلن څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او په کار ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه پکاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغې لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږې یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو، نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کومکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرستې راورسیږي او رابطه مو قطعه نه سي. نو دا به زموږ لپاره د هیواد لپاره ډیر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نماینده حکومت وسیږي او آینه د افغانستان وسیږي. دا به ډیر ګټور وي، خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کنه راجر کو.
کارځ صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنی کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت و پیژني او څومره دغه تاسو چې وایي چې دی یو مشروع حکومت دی، یو ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده؟
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنه کتنه کړې یا مجلسونه کړې دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بند سي، څنګه تعلیم یافتگان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي. په دې مثبتې خبرې کړي او په دې کله په کامل روښنایي خبرې سوي دي او د دوی همدا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پوره وي. په دې حکل چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث سو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري چې هغوی وکړي کله منځ شي هغوی وکړي او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه موږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته موږ به دا وکړو.
کارځ صاحب، طالبانو دستي اجرایه ځواک خورا منځته کړ، یو موقت ادارې منځته را منځته کړ، خو د یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورای یا یو جرګی، داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي، قوانین جوړ شي. پا په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوي؟ په تیرو شلو کالونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري، راتلونکي کې څه اټکل کوي چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندگی وکړي او هغه نمائندگی د خلکو د ارادې پر بنا وي. د وی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده چې زموږ د خلکو د سوګونو کولونو بلکې د زرونو کولونو انانا او رسم دی او دنیا هم پر رسمیت پیژندل، بل لارې انتخابات. فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی، د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېر ضروري نه وي، خو ته باندې یو قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي، طبعا یو قانون به وي. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي په تمامه معنا کوي او ارزو به، هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي. هغه ورسته ګور
دي خصو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د شمنتیا مسله خې د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکو اړیکو لپاره ټاکون کی وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو لیوی خوانه د طالبانو ژمنه شته دي، بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پوخانی واکمنۍ مقایسه له وسنی وضعیت سره څومره کوي؟ آیا واقعا طالبان به د پوخا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او نړیوال ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداری او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد به طالب مختنه ستلای، هیڅ هیواد به د ټول هیوادوالو د ګډ او وجه د وجه کار چې سر ملګری وجه په وجه سره او کوشش وکړي او ارقلیزی وکړي به دې مختلف ستلای. شزي د هر هیواد او هم د افغانستان د جامع یو ډیر مهمه برخه ده، او دا مجبور دي چې د دې په تعلیم یافته توپ کې د دې په وده کې هیواد وده کې نو تعلیم ضرور دي چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دي چې ونډه ولري. زبا د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونی د مثال په توګه در زما لورکان د لید او د لید مکتب ته ځي او زبا دا درتوام چې زما د ریاست جمهوریت په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجرو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مداو چې زموږ سپینسری زموږ په جری مریضان په پردي ډاکټر ته مور بیول او خپل هواد مدا تفان نه درلود او ډیر زلي د سپیش سی وی دی، بلکه مشخصا نن دوه واره داسې پیښیو دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یو شفاخانه کې الته تداوی ته مجبور شوی یا د کورونی اسای مال ته تداوی ته مجبور شوی او د بل مسر د دې په شفاخانه نو د شوز تعلیم او هغه عالی درجات ته تعالی تحصیلات رسول په افغانستان د توان مندي بایسي او موږ به د احتیاج خلاص کی. ما تاسو ول زما پر اساس جمهوریت کې زما تر ټولو لوی درد دا چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي. نو چې خپل لور مطالعه یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا به افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواری زده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جونی او هلکان په مساوي توګه پر دې کرخه ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مترقی او عزت دی.
مننه کرزه سب طالبان واکونی او ظاهرا نه دا سیخکاری چې ټول هله لاري کمې پایلې ته ونه رسیدل، ګن خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګن شمیر مخالف خای یغوی خای وسله ونه لري، خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته. ا تاسو دی وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي په خلاینې او جوړجاړې دوام پیدا کی ترسو مختلف لوري چې سره جنگونه کړې دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي.
دا هم ډیر مهم سوال کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورور ژغ وکړ او دا ژغ مې په تکرار وار وکړ تر نن پورې دا ژغ کوم. دا ژغ مې هلته په دی وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه د طالبان تحریک د ډیر مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ. نو د هغه مشکلات د وجه دوی سره مخامخ په خپل خاور کې ما پردي دورونه ژغ چې تاسو مجبور دي راځي چې سر یوس. نن ستاسو د دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاوره ده، هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکري تضاد د وجه وي یا بل مشکل وي، مثلا په پنجشیر کې جنګ اوس متاسفانه کاشکې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای. اوس ما یو کوشش روان دی، همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا تر هغه یوه لحظه دمخه ډاکټر صاحب الله راته وویل چې یو کمیټه جوړ کړی ده د تحریک اسلامي د مسؤولینو سره یوځای د پنجشیر د مشرانو او علماو چې شاره په شرطه ولر چې ولته بده جوړ جاړي او دا رامش کوشش وکړي ډېر خوشاله. نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي، دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنجشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې د روغې او زموږ د خپل نیکانو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې دوی پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګري سو ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې د قراري او د خوشحالي او د ورورولي او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي. دا حق دی او موږ په دې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګري.
کارځه سي پتیرو شلو کالونو کې چې د تاسو واکمنۍ پر مهال څو وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول، داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوي چې په دغه وسنی نظام کې یاله دی ورسته به د یو شمیر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې ډېره انرژي ضایع شوي، پیسې پی ضایع شوي او کار پی شوي؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکی اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل سوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل سوي دي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل سوي دي او وامردل چې وزارت داخلي ته هم دغه شران سو چې خلک راسي، دفاع ته هم اعلان سوي دي، نور ادارې ته هم سوي دي، ډیپلوماټیک سرویسونه هم دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دې دوباره جلب، د دې ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبري. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اوریدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حق زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحالي خدای دې وکړي چې دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزه سبا دی محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي په کابل باندې واک ټینګ کړي کما بل لاره وا، ولی بین الافغانی خبرې کمی پایلې ته ونه رسیدې چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي؟
اروزو کوم دا و چې هغه سیو سی ډېر حسم دا وکړ په دې دوه کال چې د امریکا د خاطر سوري پروسه شروع شول چې دا حقیقتا د سوري پروسس یو نتیجې ته ورسیږي. کوم تاسو فن هغه سیو نسول نو اوس په هغه ډېر خبر نه کوم. هغه د سوري په خوا باندې سیو متاسفانه چې وي ونسول هو اوس باندې ته ګوره کوشش وکړو چې د دې هیواد آینده روښانه وي او خلک خوشاله او په سوله ورولګوري کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو همکار شو.
که ورسته پښتنه وکم کارځه سبا غدا چې په تیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، هغه په ورسته حکومتونو کې و، هغه کې د نړیوال ټولنې اړخته و، څه ناسم لاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسیدلې وي، شل کاله دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله بله، متاسفانه ډېر څه ناسم لاړه. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باید چې د بون غونډې ته دعوت سوی وای او ورته ناست وای او په مذاکرات کې وای. ورس بیا ډیر څه سملانه له متاسفانه چې هغه تلو اوس یې زایده خبرو نه دی بیا پر قرار خبرې شروع کړو خو که ټول شی سم وای نن به افغانستان دی شل کال کې ډیره وده کړې وای او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي اوس یې تکرار نه کړو او دا هیواد مو دروغې جوړې خوشحالي او خاطر ولاړ شي او د ترقی او خاطر
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وو. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خېش په او راځي ولري.